Explícame.
د نن نو وضعیت په دې پروګرام کې د امریکا د وزارت وایي چې ګڼې ترهګري ډلې په افغانستان کې حضور لري او هغوی به پر سیمه خپل دقیق څار ته دوام ورکړي. خو د طالبانو لوی درستیز بیا وایي چې د داعش خراسان څانګه په افغانستان کې له منځه تللې ده. د نن نو وضعیت په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. نن وضعیت پروگرام قدرمن اوریدونکو او لیدونکو سلامونه او نیکی هیلی خدای دې وکړي چې تاسو جوړ او روغ اوسئ. په دې خبرونه کې زه سمیع الله جلالزی ساسي کوربه توب کوم. په دې نیم ساعته پروگرام کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په اړه د امریکا د دفاع وزارت په تازه څرګندونو او همدارنګه بیا د طالب چارواکو لخوا د دې اورد او په افغانستان کې د ترګر ډلو د نشټون په اړه د غوي پیدا بحث کوو. په دې خبرونه کې د پوزي چارو شنون کې قدرمن احمد خان اندر صاحب هم را سره د سره په دې اړه بحث وکړو. اما مخکې تر هرڅه ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر والکر تورک د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون یو فوق العاده بد قانون یاد کړی او دغه قانون د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د والکر تورک د دفتر لخوا د سه شنبه په ورځ په یو خبر شوې اعلامیه کې د هغه له قوله ویل شوی چې د طالبانو دغه قانون داسې سیاستونه پیاوړي کوي چې د ټولنې په عام ژوند کې د ښځو حضور په بشپړ ډول حذف او د هغوی غږ چوپوي او له هغوی د فردي خودمختاري مختاری یا خپل مختاری حق اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر د وینا له مخې د طالبانو د حکومت په دې قانون کې هڅه شوې چې په عملي ډول د افغانستان په ټولنه کې خزي په بيڅيري او بيغغه سيورو باندې بدل شي. بل خو د طالبانو د حکومت چارواکو د دوشنبه په ورځ اگست پګمشته وویل چې د امر بالمعروف تازه تصویب شوی قانون به په نرمۍ سره پلي شي. په ورته وخت کې په لسګونو افغان میرمنو د طالبانو د امر بالمعروف د تازه قانون په خلاف چې په عامه ځایونو کې د ښځو غږ اوچتول محدودوي د سندرو په ویلو سره آنلاین اعتراض پیل کړی دی. د دغه قانون په خلاف د افغانستان دننه او د باندې افغان میرمنو د زما غږ او مخ اورت نه دی هشتګ سره په ټولنیزو شبکو کې خپلې داسې ویډیوګانې خپرې کړي دي چې پکې سندرې وایي. په یوې ویډیو کې چې ظاهرا په افغانستان کې ثبت شوې له سر څخه تر پښو پوښل شوې یوه ښځه ښکاري چې سندرې وایي. دا وایي زما غږ دی د راتلونکي لپاره خاموش کړئ، زه دې په خپل کور کې په دې ګناه قید کړی یم چې ښځه یم. د معترضو ښځو په یوه بله ویډیو کې شعار ورکول کېږي چې د ښځو غږ د انصاف غږ دی. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د اوبو د نړیوالې اونۍ د رارسېدو سره مهاله په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي ډول د څښاک اوبو ته د خلکو د اړتیا د زیاتېدو په اړه ویلي چې د 2018 کال راهیسې په دغه هیواد کې اوبو ته د خلکو اړتیا ډېره زیاته شوې ده. اوچا د چهارشنبې په ورځ اګست 27 د اکسپرت ټولنیزه شبکه لیکلي چې په کلیوالو سیمو کې کورنۍ په اوسط ډول 18 دقیقو لپاره د اوبو په لټه کې مزل کوي. اوچا ویلي چې په افغانستان کې د حرارت د درجه لوړېدو سره د اوبو کمښت ستونزه لا پراخه شوې ده. 85% کورنۍ د اوبو د ترلاسه کولو په مبارزې بوخت دي. هر کال په نړۍ کې د اګست د میاشتې وروستۍ اونۍ په نړیواله کچه د اوبو د اونۍ په توګه لمانځل کیږي. درنو دوستانو، لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې وویل، په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور او فعالیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د تازه څرګندونو په اړه د پوځي چارو له شنونکي احمد خان اندر صاحب سره بحث کوو. اندر صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. خدای دې وکړي چې زما غږ تاسو واورئ.
د ستر سیټن په نامه ښاغلی سمیع الله جلالزی صاحب تاسو ته
او د تاسو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. مننه کوم.
تشکر اندر صاحب، ډیره زیاته مننه. تاسو به هم په جریان کې چې د طالبانو د دفاع وزارت ویاند پرون دلته په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د داعش تر څنګ نوري ترهګري ډلې هم حضور لري. د وویل چې دوی په افغانستان په سیمه او په ټوله نړۍ کې د ترهګریزو فعالیتونو په مسالې خپل څار ساتي. هم مخکې دې چې په هغو بحثونو وغږیږو، اندر صاحب ستاسو په نظر واقعا په افغانستان کې ترهګري ډلې حضور لري؟ واقعا دغه ترهګري ډلې اوس او په آینده کې ګواښ متوجه کولی شي؟
که چیرې موږ د نړیوالو بیا په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو د حاکمانو یا د نظامیانو سرګندونو ته وګورو، دوی خو طالبانو ته هم ترهګر ویلي. نو خو همدا دوی وو چې په قطر کې قراردادونه شروع کړل او دا تحریک یې بیرته کوشش کوي چې واک ته ورسیږي. نو افغانستان کې خو نیمه پېړۍ ډېره جګړه تېره شوې، دوه زبرځواکونه یرغلونه کړي وو. دلته واضح خبره ده چې ډېرې ترهګرې ډلې او اسلامي ډلې چې د جنت کلی په افغانستان کې راټوله دلته شتون درلود او شاید بقایا یې هم پاتې وي. خو موږ وینو چې طالبان د خپل حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره او یا هم د خپل بقا لپاره د ډیرو ترهګرو ډلو بیا په ځانګړي ډول هغه خطرناکه ډله چې داعش خراسان ده، د دوی په ځپلو کې د اوسني حکومت امنیتي ارګانونه یا منصوبین ډیر بریالي دي. او په افغانستان کې ټول خلک ویني چې یو سرتاسري امنیت، خو که چیرې واقعا نړۍ یا امریکا غواړي چې دغه ترهګري ډلې پیدا کړي، تعقیب کړي، نو دا ترهګري ډلې خو به د یو جای د یو استخباراتي سازمان یو قوي قدرت لخوا بودجه ورکول کېږي. د دوی اشاوې بتای، د دوی سلاوې، د دوی پیسې دا له کومې لارې راځي؟ او دا خو مختلفې ډلې دي. زه باور لرم چې دوی کولی شي که چیرې وغواړي د اوسنۍ ټکنالوژي او د استخباراتو په بنسټ د دوی اصلي ریښې باید پیدا کړي چې دا د افغانستان نه د باندې دي، او په ځانګړي ډول زموږ ګاونډیان او بیا پاکستان چې هلته مرکزونه شتون لري، ډېرې مدرسې چې پیسې هم د انګلستان، امریکا او د سعودي عربستان لخوا ورکول کېږي اوس هم فعالې دي، او ډېر زیات پروګرامونه د راتلونکي لپاره باید ولري. نو ښه به دی چې د افغانستان د خلکو او د جغرافیې لپاره دغه زبرځواکونه بیا بهانه پیدا نه کړي. که واقعا شتون لري، د دې لپاره باید د اوسني حکومت سره او د سیمې د هیوادو سره یو ګډ پلان باندې کار وکړي تر څو د دغو قوي چې د توریستي ډلې دي د دې په ضد باندې ګډ عملیات وشي. داسې نه کېږي چې افغانستان د خپلو سیاستونو خار وګرځي او هر څه چې په نړۍ کې کېږي په افغانانو یا په د افغانستان په اوسني حکومت باندې کې، د دې لپاره د نورو هیوادو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، د روسیې، چین، هند چې دوی هم زبرځواکونه دي، زموږ د ګاونډیانو سره باید کینی او داسې غونډه جوړه کړي چې په هغه کې دغه اصلي موضوع معلومه کړي چې آیا په افغانستان کې رښتیا هم د ترهګرو ډلو مرکزونه شته، او که یا هم د نورو هیوادو څخه افغانستان ته راوړل کیږي یا راوستل کیږي، دا باید پیدا کړي.
تشکر اندر صاحب. ښه، تاسو په پایل کې وویل چې د ځینو هیوادونو لخوا راوستل کېږي طالبان واک ته رسېدلي. هغه خو د سولې تړونو چې د طالبانو سره لاسلیک شو، دا چې جمهوري نظام ړنګ سو او ونه درېده، یو انتقادات هم همدا دي چې دفاع ونه شوه، هغه جلا بسته. اما اندر صاحب، دې به سره ځم چې تاسو د طالبانو او د ترهګرو ډلو اړیکې څه ډول ارزوئ؟ فکر کوئ چې د دوی ترمنځ اړیکې شته؟ فکر کوئ چې دا دوه طرفه سره بیلیدلی شي؟ ځکه په تیره دوره کې د طالبانو هم دا ادعا کېدل چې په افغانستان کې القاعده نشته، اما بالاخره امریکا مجبوره سوه چې افغانستان ته ولاړ شي او د طالبانو نظام ړنګ کړي. اوس هم دا خبرې کېږي. فکر کوئ چې واقعا ترهګر په افغانستان کې نشته؟
ما ویل چې په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه او طالبان د ډیرو توریستي ډلو سره اړیکې نه لري، خو د القاعده سره دوی نږدې اړیکې درلودي. داسې ثبوتونه شته چې دوی ډېرې خیفې کړي دي، ډېر روابط لري، اما هغه القاعده ډله اوس ډېر ضعیفه ده. او موږ وینو چې په نړۍ کې او بیا په سیمه کې یوازې داعش ډېر فعال ده. نو دا چې د دې ډلې پر ضد طالبان جنګیږي او دوی ځپلي دي، دا په دې معنی چې دوی بریالي دي او د اړیکو موږ وینو چې په جهاد په وخت کې که مجاهدینو که طالبانو له ډېرو مختلفو ډلو سره دوی اړیکې درلودې چې دا قوي استخبارات معلوم دي او ضرورت نشته چې زه تشریح کړم. دا باید هغه هېوادونه چې حتی خپله د امریکا پخوانۍ د بهرنیو چارو وزیرې اغلی کلینټن ویلي چې القاعده مو خپله جوړه کړې ده، حتی طالبان ویلي چې دا مو جوړ کړي دي. نو دا هسې اتهامات وروسته له یوې تحریک یا یوې ډلې د قدرت رسېدلو ته بیا فکر کوم نفي کېږي که دوی چېرې واقعا دومره اشتباه او دومره تورونه په طالبانو درلودل، نو ولې ورسره مذاکرات وکړل؟ ولې داسې په هغه وخت کې چې امریکا شل کاله د خپلو ستراتیژیکي همکارانو یا هم د ناټو د نظامي سازمان د غړو هېوادو سره دلته ولې د تورستانو پر ضد ولې د دغسې ډلو پر ضد ښه عملیات ونه کړل؟ ولې دوه مخې لوبې کولې چې اوس به نه افغانان له داسې ستونزو سره او نه به په سیمه کې
دغه اوازې ګونګسې شتون درلود؟ تشکر اندر صاحب. ښه، اوس یوازې متحده ایالات نه دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور مسله یادوي. مثلا پاکستان هم د ټي ټي پي د حضور مسله یادوي، وایي چې طالبانو یا په افغانستان کې ټي ټي پي غړو ته ځای ورکړ شوی. په دې به هم وغږیږو. فکر کوي چې اندر صاحب، متحده ایالات وایي چې دوی اوس هم په افغانستان او په سیمه باندې څار لري او دوی به ترهګر او ترهګری ډلې پرې نه دي چې د امریکا منافع او ته تاوان ورسوي. په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې اوس حضور نه لري، فکر کوي چې دا د لرې څخه قابلیتونه د دې جوګه کېدلی شي چې ترهګریز تهدیدات له منځه یوسي؟ آیا دقیق استخباراتي معلومات ترلاسه کېدلی شي چې د فعالیتونو په اړه ترلاسه شي او بیا اقدام وشي؟ یعنې هدف یې دا دی چې حضور خو نه لري، آیا دغه جګړه د لرې څخه مؤثره تمامېدلی شي؟
کاغله اجازه امریکا وسم په نړۍ کې سوپر پاور ده او امریکا په ټریلیون ډالرو توان کړی دی په سیمه کې، بیا د افغانستان پاکله او زموږ د هېواد هوایي اړیم وسم د امریکا په لاس کې ده. د دوی شاید کشفي تیاری وګرځي، هر څه تاثیرات بدل شي او په د پاکستان سره نږدې ستراتیژیک ملګری پاتې شوی ده. تاسو ویل چې دوه میاشتې وړاندې امریکایي نظامیانو د پاکستان له نظامیانو سره د افغانستان په ډیرن د کرکې په څنګه کې پوځي تمرینات ترسره کړل او اوس ټکنالوژي هم مخکې ده. همداسې امریکا کار هم ډیر کړی ده، شاید ډیر زیات طرفداران ولري، اجنټان ولري. واضح خبره ده چې ډیر څه کولی شي که امریکا وغواړي. خو دلته اصلا جګړه د اقتصادي ده چې هغه د چین، روسیې او د امریکا ترمنځ روانه ده. امریکا نه وایي چې دا سیمه د چین او د روسیې پروژو ته بریدي په افغانستان کې چین وړاندې راسي، ځکه خو امریکا اوس هم د افغانستان هوایي حریم په لاس ساتلی ده او هسې روانې دي. کله هم رښتیا او کله هم بهانې کوي، اتهامات کوي، کله هم د خپل ولسمشرۍ د ټول ټاکنو لپاره ځینې غږونه د دوی په کانګرس کې جګسي. دا ټول هغه څه دي چې امریکا تاثیرات لري، امریکا قوت لري، امریکا شاید که چیرې وغواړي ډېر څه هغه ګرو یا ځینې ګروپونه ویده کړي چې بیا په وخت د ضرورت کې راویښولی شي.
تشکر اندر صاحب. بیا راګرځو تاسو ته فقط لنډه دمه لرو، له دمې وروسته به بیرته تاسو سره راشو.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخام د شپې د اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
بیا هم خراغلست ښه اندر صاحب، په یو ټکي کې چې یو څه وضاحت نشته او تل ګونګه پاتې، هغه په همدې مواردو کې د وضاحت نشتون مسله ده. مثلا د متحد ایالاتونو ولسمشر وایي چې دوی د القاعده دویم مشر یا په هغه وخت کې اول مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې وواژه. طالبان وایي چې زواهری په افغانستان کې نه و او دوی دا مسله نه تاییدوي. دا مسله داسې ګونګه ده. تر دې مخکې هم دغه سي ګونګ موارد موجود و. څنګه طالبان کولای شي په دوه مواردو کې لاس پیناوي رامنځته کړي؟ څنګه کېدلای شي چې خلکو ته قناعت ورکړي چې رښتیا تر هغه په افغانستان کې نشته؟ ځکه په دې اړه هیڅ وخت ډیر وضاحت نه ورکول کیږي.
مننه کوم. ګوري، امریکا په سیمه کې اسرائیل او د پاکستان پروژې حکومت د دوی د اغیزندې ستراتیژي دوسته ده، او پاکستان اوس هم لا په افغانستان کې ډیر وو داستري چې طالبانو کې ډیر قوي خلک لري. او بل خبره ده چې پاکستان کې د القاعده مشر بن لادن هغه ووژل شو یا هم گرفتار شو. دا په دې معنی چې پاکستان هم کوشش کوي چې بیرته په افغانستان کې دوی د القاعده مرستيال باید پیدا شي ووژل شي. دا ډیره ساده خبره ده د استخبارات لپاره. زه یو نتي کس په توګه ویلی سم چې کېدای شي هغه په حالت د زوف یا یو قسم دوای ورکړي راوسي افغانستان ته، یا مړې راوسي، او یا هم دا یو ماما وي. ځکه طالبانو انکار وکړ، خو بیا هم امریکا ته ډېر اسانه ده ځکه د هغوی استخبارات په سیمه کې ډېر قوي کار کوي. کولای شي چې په افغانستان کې هم هر څوک په نکه کې او ویل او دوی په اوایلو د طالبانو حکومت کې ځینې ځینې بمبات هم کړل، او اوس هم دا توان لري دوی تیاری چې په زموږ په فضا ګرځي خو څه هدفونه بلري. خو لکه نورې د طالبانو منځ کې هم دا واضح خبره ده چې دوی یو لاس نشي کېدلی، او اختلافات شته. شاید داسې یو ډلې د القاعده سره او یا هم د پاکستان استخبارات سره ګډه لنډمهاله پروژه جوړ کړي تر څو د الزاویري افغانستان ته راوستي.
تشکر. ها اندر صاحب، مخکې د دې چې د ټي ټي پی باسته ولر سوز ما پوښتنه دا ده چې آیا تاسو دا منئ چې په افغانستان کې ترهګری ډلې یا بهرني ترهګر شته کنه، یا تاسو وایئ چې په کوم اندازه دي یا هیڅ نشته، او یا په پراخه کچه چې اندېښنې هم خودل کېږي شته؟ دغه موضوع غواړم تاسو څخه واورم.
کله چې یو په وچه کې یو ګوندوی سره داسې ګوندی چې تلزم دی واد په کونه چار کلاس ونی کړی دي، او هر حکومت مخالفین روزلی دي، او داسې واد لکه پاکستان چې 15 کاله د خپل هواد د اقتصاد سخت د افغانانو له وینو څخه لري، د افغانانو له جګړه نو غي آرام نه کړي. په خو هم د ځینو ګروپونو شتون درو دي، او هغه چې روسه د امریکایانو له تاکس سره تښتیدلی، شاید پاکستان یا ځینې نور هوادونه، حتی ازبکستان، تاجکستان، ایران هم په دې کې شامل دي. کوشش کوي چې د افغانستان خلکو له بیوزدۍ نه چې په سیاسي او اقتصادي معاصره کې دي، او افغانان ډېر له ستونزو مخامخ دي، استفاده وکړي بیا هم سربازګري وکړي. خو په ډاګه سره باید ووایو چې طالبان قوي دي، د امریکایانو د 15 اتیا میلیارد ډالر وسلې متپاتې دي، او دوی د افغانستان ټوله جغرافیه تر کنټرول لري، وسیله یو امنیت سرتاسري نیولې ده. دوی بریالي دي که څه هم حکومتولي برخه کې ډېر ستونزې لري، ورځ تر بله ځینې افراطی قوانین خلکو باندې صدروي. خو دا چې په مقابل کې کوم داسې قوي اپوزیسیون یا جبهه نه سي جبهه جنگ کې، او نړیوال هم د خپل منافعو لپاره کوشش کوي، شرقي بلاک، روسیا او چین مترنجي سي ناز ورکړي، او د خپل امریکا او غربي نړۍ مترنجي کې هم دا نن ځینې اروپایي وادونو اعلان وکړي چې سفارتونه به د افغانستان اسلامي امارت تسمی. دا په دې معنی چې لوبي روان دي، خو د افغانستان خلک باید لیدونه زی، د افغانستان خلک په سنويش دغه زبرځواکونه او سنوي حکومت باید لوبي ونک.
تشکر اندر صاحب. که په دې موضوع بم که وخت ولیک په پای کې وږي کو اندر صاحب، د ټي ټي پی مسلې تر ازو دغه د ټي ټي پی بحث هم په یو شکل د چیت اصلا ډیر وضاحت نه لري. پاکستان وایي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې پټنځایو نه لري، اما طالبان وایي چې نه، ټي ټي پی نشته په افغانستان کې. دغه د ټي ټي پی باس ساسي په نظر واقعا دوی په افغانستان کې پټنځایونه لري، یا په یو شکل طالبان دوی ملاتړ کوي، او که اصلا پاکستان د خپل بام واوره په نور اچوي؟
ډېر ښه پوښتنه ده. پاکستان چې یو پروژه حکومت ده، او تل د انګلستان، د امریکا، د سعودي عربستان په لامی کړی ده، او د خپل خلکو لپاره هم څه اسنه ده کړی، د ګاونډیو لپاره خراب پلانونه عملي کړی دي. پاکستان چې په طالبانو باندې کومه جواری چې ویلې وه هغه خوبې غلط خوت، طالبان د دوی د تاثیر لاندې نه دي، او که دې هم هغوی متوازن سیاست کوي، هېڅکله نه غواړي چې د پاکستان تر تاثیر لاندې خپل حکومتونی په مخ بوزي خپل استقلالیت لري، دوی به ځینې اجنټان پلري. نو له بلې خوا د ډیورنډ د کرغنې کرښې موضوع ده، د پاکستان سیاسي اقتصادي فرهنګي او امنیتي وضعیت تر وروستۍ درجې پورې کړکېچن شوی ده. دوی غواړي د خپل بام واورې د افغانانو لوري ته راواچوي، او په داسې حال کې چې دوی یو میلیونی اردو لري، د دوی ډېر قوي استخبارات دي چې حتی سیمه ګاونډي هېوادونه او منطقه حتی نړۍ یې په عذاب کړې ده. د دوی غله پولیس چې خپل ولس هم ځوروي، افغان مهاجر هم ځوروي، دوی څنګه نشي کولی چې د خپل دغه جغرافیه چې اوس دوی جوړه کړې ده د دې او د خلکو امنیت یې ونیسي؟ دا په دې معنی چې دا لوبه کې دا دلته د پښتنو د ډیورنډ کرغنې هغه غاړې پښتنو ته لکه 2011 کال بیا دامونی کې د عملیات پر کې پښتنو ځپي دغه نوزتونه چې د منظور پښتون په مشرۍ د پښتنو غورځنګ ده د تحفظ غورځنګ یې دا وزبي او د افغانستان حکومت هم بدنامه کړي.
اما اندر صاحب موږ تاسو وینو چې په دغو بریدونو کې د پاکستان سرتیري وژل کیږي او یو نه په پلسهاو ور ورځ موږ دا پیښې وینو، فکر کوي چې دا لوبه ده او یا پاکستان واقعا دی او مشکل سره مخ دی؟
دا استخباراتي موضوعات دي، د خپل سرتیرو وژل دا ډېر عادي خبره ده او ډېر هیوادونه نور هم دا کړي دي. ته په تاریخ ته وګورو، ځینې هیوادونه خپل فرقې بمبار کړي دي او پاکستان داسې نظامیان نه وژل کېږي چې هغه تور پنجابۍ هماغه پښتانه په پښتنو وژني. هغه نظامیان چې په محکوم افغانستان کې دي هغه پښتانه دي، هغه ورباندې وژني. دوی په دواړو خواوو خوشحالېږي که هغه ټیپي غړی وژل کېږي او که نظامي وژل کېږي. دواړه پښتانه دي، دوی له دې نه خوند اخلي. او ټیپي په افغانستان کې مرکزونه په هیڅ صورت نشته، دا یو استخباراتي لوبه ده چې امریکا هم
فشار راوړي. اندر صاحب، ستاسو په نظر پاکستان څه غواړي په دې اداو سره؟ نو
پاکستان یو خو د ډیورنډ کرښه باید افغانانو له یاده وځي، دلته شخړې پیدا کړي، بل دغه راغلی امنیت چې دوی اصلا باور نه کوي چې ملایان به داسې یو امنیت راولي. دوی فکر کوي د افغانانو په منځ کې به جګړې وي، جنګونه به وي. په دا چې اوس د امنیت راغلی ده، دوی کوشش کوي چې د خپل بام واورېدې خروچي او د امنیت هم مختل کړي، او بل د خپلو خلکو د نړۍ توجه ته فراوړي او د نړۍ نه د ترهګرو په نامه ډېرې پیسې ترلاسه کړي. او بیا وایم چې افغانان وځپي، پښتانه وځپي، دوی لوبې کوي او دغه اقتصاد سرخه چې درلوده ده یو ځل بیا په افغانستان کې جګړې چې د افغانانو وینې وبهېږي او دوی ګټې پورته کړي، پردي پروژې راولي او د ترهګرو په نامه باندې یا د مهاجرینو په نامه باندې بیا د نړیوالې ټولنې نه پیسې ترلاسه کړي او خپلو خلکو ته شرمېدلي دي. تاسو وګورئ چې دوی لومړی وزیر نن هم دغه تور ولګاو چې ټي ټي پی د افغانستان امریکایي اصل دي، دوی حکیمانو لباس چې د امریکا او د انګریزانو د فشار نه دي، او بل د خپل خلکو د مظاهرو د انقلابو سره مخامخ دي، روحي تکلیفونه پیدا کړي، د لیونتوب سره مخامخ دي، په ډېر بے شرمۍ سره په دومره قوت چې دوی لري. بیا هم دوی غواړي چې د افغانستان حکومت یا افغانان د دوی د کورنۍ امنیت ته ونیسي. دا خوبونه چې دوی لیدلي چې افغانستان کې به تل جګړه وي، او دوی به افغانستان به د دوی پنځمه صوبه وي، او یا به خارجي سیاست د دوی د تاثیر لاندې زموږ معدنونه به دوی له نورو نړیوالو سره قرارداد
وکړي.
دا خوب و چې پاکستان ځکه اوس لیونتوب کوي.
اندر صاحب مننه، د پروګرام وخت کرا کرا پای ته رسیږي. غواړم یو یا دوه نورې پوښتنې هم مطرح کړم. اوس اندر صاحب، د پاکستان دغه ادعا چې ټي ټي پي په افغانستان کې ده، یا متحده ایالات وایي چې ترهګري ډلې په افغانستان کې دي، موږ دغه جنجالونه وینو، ظاهرا د طالبانو په ځینو کړنو باندې هم انتقادات زیات دي، خصوصا د بشري حقوقو په بحث کې تاسو لنډه اشاره ورته وکړه، او یو شمېر افغانان هم د طالبانو د فرمانونو څخه ناراضه دي، دنیا هم ناراضه ده، ځکه تر اوسه هیڅ طالبان په رسمیت هم نه دي پیژندلي. په دغه سی یو اساس وخت کې فکر کوي چې طالبان په سم مسیر روان دي؟ فکر کوي چې طالبانو ته پکار ده باید په ځینو مسایلو کې نرمښت وکړي، باید اصلاحات راولي، او فکر نه کوي که وضعیت طالبان په همدغه شکل دوام ورکړي دا به دوی ته بیا مشکل پیښوي؟
واضح خبره ده چې درې کال کې طالبان د دوم ځل لپاره دلته حاکم دي. موږ یو داسې حکومت چې اساسي قانون لري، داسې حکومت چې کار حرکات ته سپارل شوی وي، داسې حکومت چې د نړۍ لخوا په رسمیت وپېژندل شي، په ملګرو ملتونو کې استازی ولري، داسې حکومت چې د نړۍ هغه مرستندوی ټولنې راجست کړي، ځکه افغانستان کې دومره اوږده جګړه وه چې دا ډېر وخت اړتیا لري. درسته ده چې موږ ډېر معدنه لرو، خو دا وخت اړتیا لري. موږ باید د نړۍ مرستې راخپلې کړې وای او د ګاونډیو سره خپل بهرنی سیاست او کونه سیاست موازی وای افغانان باید نوې پیښې وطن په زلګونو تنه د ورځې تختی دا ټول اړه لري د دوی حکومتولي پورې کسان ډېر سنځي له نورو حکومتونو ته پاتې دي چې طالبانو یوازې د امنیت واکله چې امنیت د افغانانو لپاره هغه لومړی کار و چې باید ترسره سوی وای خو د دې امنیت نه طالبان باید استفاده وکړي دا څه ورځ ده چې ټولې چوکۍ طالبانو نیولې دي او د ښځو حقوق چې اوس موږ په یوویشتم قرن کې وو ژوند کو او دلته ښځې ته په اسلام کې ډېر ارزښت ورکړل شوی ده ډېر حق ورکړل شوی ده او دا حقوق یې تر اخیستل شوي دي دا په دې معنی چې دوی خپله د حکومتولۍ موده لنډوي او د نړۍ چې اوس یو کلی ده نړۍ سره سازش نه کوي ټول اسلامي هیوادونه ورته یو پاتې دي دوه وارې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان ایتان راغلل هغوی ته هم دې نه جواب ویلې او بل حکومتولي د دیکتاتوري او د ټوپک په زور نه کیږي که چیرې واقعا طالبان غواړي حکومتولي کې باید خپل ولس ته رجوع کې یو لوی جرګه ډېر اسانه خبره ده چې هم به دا مرور ورونه را په خلاصي او را به سي وطن ته ځکه موږ ټول ظالمانو قاتلینو ادم کشان نه درلودل د ګوته په شمار دي د افغانستان د خلکو حق باید ورکړ شي خلکو تعلیم تحصیل کړی ده او د ښځو ټوله نړۍ د خبرونو سلی کې ګرځېدل او موږ هم ورته شرمېږي موږ دومره د کلتور برته پاتې خلک نه یو باید خپلو خویندو ته شرایط د تعلیم تحصیل کار اماده کړو
نو اندر صاحب پوښتنه دغه ده چې یو دقیقه نور وخت لرو فکر کوي چې طالبان به دغه ټکو ته چې تاسو اشاره وکړه چې جرګه به جوړي تعلیم زمينه به مسایدې فکر کوي چې دوی به بل اخر دا کار وکړي یعنی امیدواری ستور ته کنه
مخ یې غلون نه غواړو نه جګړه غواړو خو په طالبانو کې موګینو چې په رهبری کې داسې کسان ستا چې د خپل مشرانو د دغه فرمانونو په ضد او د خځو د حقوقو د غوښتلو لپاره خپل غږ په وار وار جکړل او لمن چې خپل مشرانو ته قناعت ورکړي او دغه وضعیت چې نه د افغانانو لپاره د منلو وړ ده او نه هم په اسلام کې جایز ده او نه هم د نړیوالو او د اسلامي او غیر اسلامي وضعیت لپاره د منلو وړ نه ده افغانستان دوی فکر کوي چې دا زموږ داخلي کورنۍ موضوع ده هیڅ کنه ده دا چې کورنۍ موضوع ده د نړۍ ټولې وادونه د افغان ماجنونو لاسه په آزاد دي چې ورځ تر بلې تښتي د همدغه افراطي قوانینو د همدغه سي خراب حکومتولۍ چې موږ باید طالبان باید د تیرو حکومتونو نه یو ښه تجربه ترلاسه کړي نه یوازې د خپل لومړي امارت څخه چې څنګه دوی په منډه
کوي دا مندر صاحب ونه ویل چې طالبان به بدل شي کنه ستاسو په نظر
طالبان که بدل نشي دا په دې معنی چې افغانستان کې بیا جګړې پیښیږي او افغانستان کې به د سولې او د تلپاتې امنیت ټینګښت مومی.
تشکر اندر صاحب ډیر زیات مننه کور وردان چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته د پروګرام وخت هم دومره ولې تاسې مننه درنو دوستانو د نن وضعیت پروګرام هم دلته پای ته رسیږي ساسې له پاملرنې مننه کوم راتلونکی پروګرام ساسې غږ دی په څو شیبو کې پیلیدونکی دی تر بیا د الله په امان افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینه ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې